The Washington DC na The Voice of America Jiba Radio de
دا وایس اف امریکا دی ودا نن د شنبیا خالی ورځ د 2003 کال د فبروري د میاشتې 9 نیټه ده. هغه ورځ چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ پر سولي تړون لاسلیک کیږي. وختونه په خیبر پښتونخوا کې سهار شپږ په کابل کې 5 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې 8 دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. تکل شوې ده چې نن به د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې تړون لاسلیک شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا جیک پورډی ډیپلوماټ به له طالبانو سره د سولې د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کوي. او په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې د مړو شویو کسانو شمیر له 2015 څخه زیات شوی او پرې د اخته کسانو شمیر له 3 څخه او وخت دی. او اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا جیک پورډی ډیپلوماټ به له طالبانو سره د سولې د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. ټرمپ په یو بیان کې ویلي، ژر به زما په لارښوونه د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له طالبانو سره د تړون د لاسلیک کولو شاهد اوسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دغه تړون له مخې به په افغانستان کې ډیره 13,000 امریکایي سرتیرو شمیر 8,600 ته راکم شي. د ولسمشر د جمعې د ورځې په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دفاع وزیر مارک اسپر به له افغان حکومت سره په ګډه یوه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د امریکا جګړه چې 19 کاله وړاندې پیل شوې وه، امریکا ته په $1 trillion تمامه شوې چې پکې یې 2,400 سرتیری هم وژل شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې راپورونه مرکې او څېړنې هم لرو. په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې د مړو شویو کسانو شمیر له 2015 څخه زیات شوی او پرې د اخته کسانو شمیر له 3,600 څخه وخته دی. د مکسیکو روغتیایي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دوی په دغه هیواد کې د کورونا وایرس دوه پیښې تایید کړې دي. په لاتین امریکا کې له برازیل څخه وروسته مکسیکو دوهم هیواد شو چې د کورونا وایرس پیښې پکې وموندل شوې. په امریکا کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 340 ته رسیدلی. په چین کې د جمعې په ورځ د کورونا 329 نویو پیښو او 340 مړینو راپور ورکړل شوی چې دا د پیل راهیسې په یوه ورځ کې تر ټولو کمه شمېره ده. په جنوبي کوریا کې د جمعې په ورځ د کورونا د نویو پیښو شمېره 1501 ته رسیدله چې 14 کسان پکې مړه شوي وه. د جمعې په ورځ لږ تر لږه په شپږو نویو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې تایید شوي دي چې په هغو کې آذربایجان، بیلاروس، لیتوانیا، نیوزیلند، مکسیکو او نایجیریا شامل دي. په ټوله نړۍ کې د نړۍ په 46 هیوادونو کې د کورونا د وایرس په اړه راپور ورکړل شوی. په یو بل خبر کې راغلی دي، د امریکا د مرکزی بانک یا فیډرل ریزرو مشر د جمعې په ورځ وویل که څه هم د کورونا وایرس خپرېدو زیاتېدونکی ګواښ جوړ کړی، خو د امریکا اقتصاد په ښه حالت کې دی. جرمی پاول د جمعې په ورځ په یوه ناڅاپي بیان کې ویلي، د امریکا اقتصادي بنسټونه لا ځواکمن دي. هغه زیاته کړه، دوی له نږدې حالات څاري او دوی به له خپلو وسیلو څخه کار واخلي چې د اقتصاد ملاتړ وکړي. څېړونکي وایي د هغه له خبرو دا په ډاګه کیږي چې ښایي د سود یا انټرست اندازه نور هم کمه کړی شي. د پاول دا خبرې د جمعې په ورځ وروسته له هغې وشوې چې په نړۍ کې د ونډو بازار یا سټاک مارکیټ د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې په بې څارې توګه غورځېدلی دی. په سوریه کې د جمعې په ورځ وروسته له هغې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ویره خپره شوه کله چې ترکي ځواکونو د خپلو 33 سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون کې د سوریه پر پوځي اهدافو باندې بریدونه وکړل. په ورته وخت کې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو سره خبرې کړي او انقره ګواښ کړی چې د روسیې پلو سوریایي ځواکونو پر ضد به نور بریدونه هم وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر اهلوسی اکار د ترکیې سوریې ترمنس پولې ته څیرمه ژورنستانو ته وویل ترکیې ځواکونو د سوریایي رژیم 15 څرخی الوتکې درویشت ټانکونه لس زغروال موټر په وسلو او مردکۍ او بار 15 ټرکونه د وسلو درې زیرمې او درې سوه نه سرتیرو باندې بریدونه کړي دي. د انقرې لخوا دغه برید په ادلیب کې د هغه هوایي برید په غبرګون کې شوی چې په ترڅ کې یې 33 ترکی سرتیر وژل شوي وو او ترکیې یې پړه د سوریې په ځواکونو اچولې ده. او روسي خبردار چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په سوریه کې د جګړې زیاتېدل خطرناک ګڼلې او د یو بیړني اوربند غوښتنه کړې. هغه په نیویارک کې د جمعې په ورځ ژورنالستانو ته وویل په دې وروستیو ورځو کې ما څو ځله د جګړې د زیاتېدو د ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. په تیرو 24 ساعتونو کې پیښو ته په کتلو سره موږ هغه حالت ته رسیدلی یو. ګوټیرش وویل اوربند ته اړتیا ده مخکې له دې چې حالات په بشپړه توګه له کنټرول څخه ووځي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دیوه ده د ډیوی سارنی خبرونه ته درته خراغلاست ویو لملتیا مو مننه په دې هله چې وخه ورځ د مو پیل کړی وي. لکه څنګه چې نن د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده او دا هغه ورځ ده چې نن به د قطر په پلازمینې دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د افغان سولې پاړه د افغان امن او سولې پاړه تړون لاسلیک شي. دا وروسته د اتلسو میاشتو خبرو په پایله کې دغه پرمختګ رامنځته شوی چې لس یا دولس ځله دغه خبرې پیل شوې. وروسته پکې ځینې خنډونه او زنډونه رامنځته شول تر دې چې دواړو غاړو د اعلان وکړ چې دغه تړون به نن لاسلیک کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په دغه تړون د لاسلیک په مراسمو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر مارک اسپر هم ګډون وکړي. په رسنیو کې یو شمېر راپورونه په دې باندې خبره شوې ده چې کیدای شي د غتړون د سیمې پر وخت نن ماسپخین شاوخوا 3 بجې لاسلیک شي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په برخه کې رسیدلي تړون پاړه ورستي پرمختګونه او معلومات به تاسو زموږ د همکارۍ نگین شاپ راپور کې ووري.
د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر با په قطر کې طالبانو د معاهده لاس کېدو دستور کې برخه اخلي او د دې وروسته با مارک اسپر د افغان حکومت سره مشترکه اعلامیه جاری کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اداره د افغان صدر اشرف غنی ترجمان صدیق صدیقی له قوله وای چې مارک اسپر او د ناتو مشر با د خالی شنبه په ورځ په کابل کې اعلامیه لاسلیک کوي. په اعلامیه کې با د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ژمنه تکراروي. د وایټ هاوس نه جاری شوی بیان کې صدر ترامپ ویل ک چې طالبان او د افغانستان حکومت په دیجمنو عمل وکړو نو موږ به په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره د وړاندې تک قوي لار ولرو. د وایټ هاوس په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې د امریکای او د طالبانو معاهده به کوم ځای او کله لاسلیک کیږي. خو مطبوعاتي رپورټونه وایي لوزنامه د قطر سرخار دوحه کې د خالی یشنبه په ورځ کې دونکې ده. صدر ترامپ ویل د اجمنې په افغانستان کې د دوامدار امن نمائندګي کوي چې د القاعده داعش او هرې هغه ډلې نه به پاکوي چې موږ ته د نقصان را رسولو پته کړل دي. صدر ترامپ ویل دا به بالاخره د افغان ولس مسؤلیت وي چې د خپل آینده د غوره کولو لپاره هلې ځلې وکړي. نو ځکه موږ په افغان ولس غږ کوو چې د امن او د خپل هیواد د نوي آینده د دې موقع نه ګټه پورته کړي. صدر ترامپ ویل د هغو زرګونو په شمېره کې افغان او امریکایي عسکرو شکریه ادا کوي چې په افتخار یې په افغانستان خدمات ترسره کړي دي. صدر ترامپ ویل مونږ د داعش او القاعده وسلوال وجلی او یعنی ولیدی. مونږ ستاسو د هغو خدماتو او قربانیانو احترام کوو چې تاسو او ستاسو کورنیو د امریکې د ولس لپاره ورکړی دي. صدر ترامپ ویل طالبانو سره معاهده د هغو کسانو د زیار نتیجه ده چې د امریکې په خاطر په افغانستان کې سخت جنگونه کړی دي. صدر ترامپ ویل قریبا 19 کال وړاندې امریکا افغانستان ته ورغله چې د 9/11 حمله ذمہ وار ختم کړي. هغه ویل په دې لړۍ کې ډېر پرمختګ شوی دی او د خپل لوس سره په افغانستان کې جنگ ختم کړو او امریکایي عسكر به کور ته ستانه شي. اي پي واي د امریکې او د طالبانو د لوزنامې د لاندې به امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو موجوده شمیره د 13,000 کم کړي او دا چې طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ د پاره نه استعمالیږي، خو په رپورټ کې ویل شوی چې د معاهده ډېر شرایط لا واضح نه دي. اسوسییټډ پریس وایي طالب سرچینو ورته ویلي کچري که هر څه معاهده سره سم روان وي نو د افغانستان نه به ټول امریکایي عسکر په 14 میاشتو کې وځي، خو واشنگټن داسې څه میاد نه دی واضح کړی. په معاهده کې دا هم شامل دي چې د طالبانو 15,000 قیدیان به هم آزادول شي، خو دا نه ده څرګنده چې افغان حکومت به دا شرط ومني او کنه. اي پي واي د امریکې او د طالبانو د لوزنامې د لاسلیک کېدلو 10 یا 15 ورځې وروسته به طالبان او افغانان چې پکې د افغان حکومت استازي هم شامل وي سره به کینی او د جنگ وروسته حالاتو د پاره به چوکاټ برابروي. په دغه بین الافغاني خبرو کې به د مستقل جنگ بندۍ او د میرمنو او د اقلیتونو حقونو غوندې موضوعات شامل وي.
قدرمنو اردوونکو، د قطر په پلازمینه دوحه کې مو د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د تړون د لاسلیک کېدو په اړه معلومات او راپور واورید. د دغه تړون د لاسلیک کېدو مراسمو ته د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان او پاکستان څخه شاوخوا 100 تنه ژورنالستان او خبریالان هم بلل شوي دي ترڅو په دې اړه راپورونه ورکړي. له دغه ډلې څخه د پاکستان د نیوز ورځپاڼې یو خبریال مشتاق یوسفزی هم په دوحه کې دی. له نوموړي سره د سولې د دغه مراسمو په اړه، د امن د تړون د لاسلیک دغه مراسمو په اړه او د ټوله کې د سولې د بهیر په اړه وروستي معلومات زموږ همکار نوشروان قلندر په دغه مرکه کې پوښتلي.
نو دا د چې پرون خو ډېر هکټک ورځ وا او چې کوم طالبانو مشرانو مغي په خپل میټینګونو کې بوختو، چې کوم د افغانستان شپکنیز په درغلي او چې په یوه کې 15 سړي یو ځنانه و، نو غي هم پرون ټول ورځ میټینګونه کولو. موږ کتل زی په ځای باندې غي د میډیا هم ډېر خلک راغلي دي، پاکستان افغانستان انټرنیشنل میډیا هم راغلي ده، ځکه چې دا یو ډېر اهم موړ دی د افغانستان د مستقبل په حواله سره. 13 کال نه پس چې هلته کې هر قسم هتیار استعمال شو، غټ جنګ وشو، ډېر خلک پکې ژوندونه ورکړل، نو دا اوس یو اهم موقع ده چې امریکا او طالبان خپلو کې کینی او نن به هغوی په هغه معاهده باندې دستخط کړي چې کم باندې تېر یو کال نه یو نیم کال نه خبرې وشولې. طالبانو د طرف نه به په دې معاهده باندې دا غی چې کوم نائب امیر دی او د پولیټیکل کونسل مشر دی، او دا غی چې کوم دته کې سونه خبرې وشولې هغه نگرانی کوله مولا عبدالغنی برادر، نو په دې معاهده باندې به هغه د سخت کوي. او طالبان وایي چې هغه تدایم ویل شي ودی چې یا مایک پومپیو په دې باندې سخت کوي، خو غالب امکان دی چې د امریکې د مذاکراتو ټیم کم مشر او د امریکې د افغانستان د پر کوم استاد دی زلمی خلیلزاد، نو غالب امکان دی چې هغه په دغه معاهده باندې دستخط وکړي.
مشتاق یوسفزی صاحب، کوم قسم مشران په دغه کې دا وخت موجود دي او د لوزنامې په وخت باندې به موجود وي، آیا د افغانستان نه پکې هم څوک راغلي دي او کنه د افغان طالبانو نه علاوه خبره کوم؟
دلته کې خو ډېر زیات جوش و خروش دی، او هغه وجه دا ده چې دا چونکې یو ډېر اهم ایونټ دی، نو میډیا ډېر خلک راغلي دي. او بل افغان طالبان وایي چې دوی د شپږویشتو ملکونو چې کوم مشران دي، سربراهان دي، هغې ته هم دعوت ورکړی دی چې تاسو راشئ. نو زما نه دی خیال چې ملکونو مشران نه شي، هغې چې کوم حکمرانان دي راشي. البته سفیران چې دلته کوم دي قطر کې د مختلف ملکونو، د هغوی د ګډون امکان شته. او پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي راغلی دی، او هغه دا وایي چې پاکستان ډیر اهم رول په دې باندې مذاکراتو کې ولوبو، او هغه دا وایي چې افغان طالبان راوستل میز ته امریکې سره کېنول او د نننې موقع د راسېدل د پاکستان بشمول نور ملکونو اهم رول ادا کړی دی، خو هغه دا وایي چې پاکستان په دې کې مثبت رول ادا کړی دی. د افغان طالبانو هم ډېر یو غټ هیئت راغلی دی، د هغې ډېر غټ غټ مشران راغلي دي، علما راغلي دي، او بل هغې داسې خلک هم ولیدل چې هغه طالبان نه دي، عام افغانان دي، هغې هم راغلي دي، هلته دعوتونه شوي دي، او هغې دا وایي چې مونږ طالبانو په دعوت باندې راغلي وو. د افغان حکومت خو ډېر مشران نه دي راغلي، او اطلاع دا وه چې ګنې هغې به په دې کې شرکت ونه کړي. بیا هغې یو هغه په در رالیږلی دی چې پای کې خو ډېر مشران نشته، خو طالبان دا وایي چې دا امریکې به ته ویلي تاسو راشئ، او هغې وجه دا وه چې کوم 15,000 قیدیان به طالبانو خوشي کېږي، نو هغې لیستونه خو طالبانو امریکې ته مخکې نه ورکړي دي، خو چې د هغې په بدله کې به کوم 1,000 قیدیان خوشي کېږي چې هغه کې افغانان دي، افغانان افغان پولیس د آرمی د افغان حکومت خلک کوم طالبان سره په قبضه کې دي. طالبان دا وایي چې د هغې فهرستونه اوسه پورې هغې ته نه دي والی شوي، نو دا هم امکان وو پرون چې کېدی شي دا معاهدې دا ټیم وځونډولی شي، ځکه چې د افغان حکومت د طرف نه څه واضح پیغام نه و. خو بیا طالبانو دلته میټینګونه وکړل امریکایانو سره، او بیا امریکایانو او د دغه افغانستان چې کومه بد راغلی وو هغې خپلو کې ملاقاتونه وکړلو. طالبانو بیا پرون ماښام دا وویل چې اوس خبرې حل شولې، او هغې به لیست ورکړ چې کوم نوي فهرستونه دي، او د هغې چې کوم قیدیان برحا کېږي نو هغې هم دا ګرنټي ورکړې ده امریکې ته چې دا به موږ خوشي کوو، او بیا به امریکا د دې مذاکراتو نه پس چې دا اوس کوم مایدو شي نو هغې به یو ټایم ټیبل ورکړي د فوج د وکلو.
ستاسو خو به دغه دی کې افغان طالبانو یا د نورو افغان ذمهوارو سره خبرې اترې شوې، خو څنګه د لوزنامې وروسته بیا د دې لوزنامې د مستقبل په اړه باندې څه خبرې اترې کیږي؟ څه داسې اندېښنې هم شته په هغې باندې هم خبرې اترې کیږي که نه؟
د خلکو پړونو کې او یاره همداسې یاره په دې عمل درامه څنګه کیږي، او د هغې وجه دا ده چې خلک دا وایي چې یاره امریکې چې دا خبرې کولې طالبانو سره، نو په دې کې د افغان حکومت هغې په اعتماد کې نه و اغوستې. دا هر څه چې وشو نو د طالبانو د امریکې درمیان شوي دي، او په دې باندې د افغان حکومت خدشات شته، هغې په دې باندې خوشحاله نه دي. او وجه یې دا ښیي چې اوس به یو عبوري حکومت مسته راځي، یو کال لپاره به هغه هلته کې وي، او د هغې نه پس به بیا یو بل حکومت جوړېږي، نظام به جوړېږي چې پای کې به بیا هم د دې ټولو افغانانو په خوښه باندې خاص کر طالبانو په خوښه باندې په یو کې خلک شاملېږي. او مهمه خبره دا ده چې اوس د دې معاهدې نه پس به چې کوم اهم مول راځي نو هغه د انټر افغان ډایلاګ یا د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو به شروع کیږي، هغه به یا په جرمنی کې وي یا په ناروې کې وي. خو هغې دپاره هم له پیزا په دې سازگار نه ده چې افغان طالبان دا وایي چې که د دوی سره کومې وعدې شوي دي په دې معاهده کې او هغه سرته ونه رسي، نو بیا به دوی هغې پورې دغه د افغانانو ترمنځ چې کوم به خبرې کېږي بیا وځنډېږي، او چې کله هغه وعدې پوره شي چې پای کې ټول نه غټه د هغې چې کوم مطالبه ده نو هغه د 500,000 قیدیانو رهایي ده، نو چې هغه وشي نو بیا به د افغانانو مینځ کې دا خبرې ترې شروع کیږي، او هغې کې به څوک برخه لي، کوم خلک پر راځي، نو هغې باره کې هم څه واضح فالسي نشته. نو زما د دې خبر مقصد دا دی چې خلک خوشحاله هم دي، او خلکو کې یاره هم ده چې یاره دا هر څه به څوک عملي کوي او څنګه به کوي، نو مستقبل کې دا اوس تر ټولو امتحان دی او یو مشکل کار مخې ته روان دی.
چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کم تړون لاسلیک کیږي نن د فبروري د میاشتې په 9 نیټه باندې. نو د دغه تړون په اړه نور معلومات دا چې څوک راغلي دي په دې اړه مو د نیوز ورځپاڼې له خبریال مشتاق یوسفزي سره زموږ د همکار نوشیروان قلندر مرکه واورېده. د دغه تړون په اړه د بشري حقوقو یو فعال یو مبارزه سپوږمۍ اکبرزی سره زموږ همکار منظر شهید یو مرکه کړي چې غټی کې تاسو ته وري.
پر یو مشترک حقیقت مونږ ټول باوري یو چې د سولې تړون سره ټول افغانستان د سوکالۍ او آرامۍ هیله تړلې دي. که دا تړون په سمه بڼه عملي سي، دا به افغانستان ته په نړیواله ټولنه کې یو نوی مقام، یو نوی هویت او یو نوی آیډنټیټي ورکړي. او زمونږ تمه دا ده چې د دې تړون نه وروسته په بین الافغاني مذاکراتو کې افغان حکومت ته ماکسیمالست پوزیشن ورکړي. افغان حکومت ته باید په پریکړو کې برلاسي ورکړي. افغان حکومت باید د ټول افغانستان استازیتوب وکړي، د اقلیتونو، د ښځو، د حقوقو، د یوې افغان میرمنې په حیث او د افغانو میرمنو په استازیتوب غواړم په ډاګه ووایم کومه د جهالت دوره، کومه توره دوره او د هغه وخت ناخوالی چې مونږ تجربه کړی دي او زمونږ په ټولنیز او سیاسي ژوند دی اغیز پریښی ده، مونږ نه غواړو بیا هغې دورې ته ستانه سو. مونږ نه غواړو هغه تجربې بیا مونږ سره تکرار سي. مونږ په افغانانو، مونږ په نړیواله ټولنه، مونږ په افغان حکومت غږ کوو چې د افغانو ښځو غږ پورته کوي، د افغانو ښځو حق و حقوق ته تاسو ودرېږئ، د افغانو ښځو آینده، د افغان ښځو حال او د افغان ښځو ژوند تاسو تضمین کړی او له طالبانو سره په جوړ جاړي کې هیڅ داسې تصمیم ونه نیسئ کوم چې د افغان ښځو سیاسي او ټولنیز ژوند د بې ثباتۍ سبب وګرځېږي. مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوس هم ورسېدلې ده چې تاسو ته په نړۍ کې د کورونا وایرس، د کورونا مرګونی وایرس په اړه وروستي معلومات درکړو. او په دغه معلوماتو په سر کې دا مهمه ده چې وروستي شمیرې ښیي په دغه وایرس باندې په ټوله نړۍ کې، په ګرده نړۍ کې 3,000 کسان اخته شوي دي. او همدا ډول له دغه ډلې څخه بیا په ټولیزه توګه د چین په ګډون او د نړۍ د ټولو هیوادونو په ګډون 2,815 شپېته کسان مړه شوي هم دي. په امریکا کې هم ګڼې پیښې لیدل شوې دي او په ټوله کې بیا د نړۍ په 40 هیوادونو کې د کورونا د وژونکي وایرس پیښې لیدل شوي، موندل شوي او تایید شوي دي. چې د جمعې د ورځې د مهمو راپورونو غټ ټکي به درته زموږ همکاره محوش جلیل په دې راپور کې وړاندې کړي.
په چین کې د کرونا وایرس له وجې شوې ټول مرګونه په هوبۍ صوبه کې شوي، چېرته نه چې دا وایرس ټوله نړۍ کې خور شوي. یوازې 2 مرګونه په سرخار بیجینګ کې او یو په زینجیانګ ښار کې شوي. په چین کې تر اوسه پورې 8,800 تنه دې وایرس کې اخته شوي دي. د چین وروسته د کرونا وایرس له وجې تر ټولو زیات مرګونه په ایران کې شوي، چېرته چې د وایرس له وجې تر اوسه 40 تنه مړه شوي دي او 378 کسانو کې دا وایرس تصدیق شوی دی. د ایران سرکاري ټلویزیون تر مخه د ایران په یو دیش صوبو کې په 23 کې چارواکو په جماعتونو کې د جمعې باندې بندیز لګولې. د ایران د صحت نائب وزیر او د ښځو او د کورونا چارو مرستیال مشر هم د وایرس ښکار شوی دی. د ایران وروستو په اټلي کې د کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیات 14 مرګونه شوي او 528 تنانو کې دا وایرس تصدیق شوی. بیا پسې په جنوبي کوریا کې د کورونا وایرس د پیښو شمیره 2000 ته لوړه شوې او 14 کسان تمړه شوي دي. په سویلي کوریا کې په امریکایي پوځي کې د کورونا وایرس کیس مخې ته راتلو وروسته امریکا سویلي کوریا سره خپل ګډ پوځي مشکونه ځنډولې دي. په جاپان کې څلور، فرانس کې دوه، فلپاین او تایوان کې کورونا د وجې یو تن مړ شوی. نایجیریا هم نن د کورونا وایرس لومړی کیس تصدیق کړی دی. په پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس دوه او افغانستان کې یو پیښه رپورټ شوی. د کورونا وایرس خورېدو د خطر له امله سعودي عرب عمرې له پتلونکو او د سیل په ویزې د لنډې مودې لپاره بندیز لګولې دي. جاپان کې تر اوسه د کورونا 912 کیسونه مخې ته راغلي. سنگاپور کې 93، امریکا کې 78، کویت کې 23، تھائیلینڈ کې 26، بحرین کې 3، جرمنی کې 19، آسٹریلیا کې 23، ملیشیا کې 2، عرب اماراتو کې 14، اسرائیل او عراق کې 6، عمان کې 4، ہندوستان کے 3، روس کے 2، مصر، برازیل، لبنان، سری لنکا، نیپال، ڈنمارک، بیلجیم اور سویڈن کے دا کرونا وائرس یو کیس تصدیق شوے دے.
او ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې پر مذهبي اقلیتونو تشدد او پر عبادت خانو یې بریدونه کیږي. په مقلی په ډیړل سیمه د پیر ولایت چایو راپورتا
په جنیوا کې د بشري حقوقو په اړه نړیوال کونسل غونډه تخپل وینا کې مایکل بیچلټ پاکستان کې د لګاکو د خراب حالت زر معاملې راپورته کړې ده. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر ویلي چې پاکستان کې د لګاکو د زورولو لړۍ دوام لري او په نړیواله کچه د غوښتنو باوجود پاکستان هغه توپیري قانونونو ته بیا کتنې ته غاړه نه ایږدي کوم چې د لګاکو د زورولو لپاره په پراخه کچه کارول کیږي. مایکل بیچلر پدی ترس کی دا مذہب د سپکاوی قانون مثال ور کړی دی او پدی اڑے پرستو کی دا پنجاب ملتان علاقے یو پروفیسر ته په دغه تور د مرګ سزا او رولو د فیصله ذکر هم کړی دی چې ګنی څنګه نه یوازې دغه قانون غلط کارول کیږي خو ور سره عدالتونه پدی کی ککړ ملزمانو ته د مرګ نه کم سزا هم نه ور کوي. د پاکستان پنجاب صوبه چرته چې بیا مشت عیسائی اقلیت تر ټولو زیات د مذہب د سپکاوی د غلط قانون کارولو ښکار کیږي او پدې کې سونو کې ککړ ملزمانو ته ویډیا قانوني مرسته کوونکې او د عیسائی اقلیت یو مشر جوزا فرانسس چې پخپل هم جنیوا کې کیدونکې نړیوال کونسل غونډې ته رابلل شوې دي. هغه د ډیور ریډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مشر پاکستان کې د لګکو په حق له اندېښنو پخلی کوي.
میں انہیں مل کے بھی سپورٹ کروں گا اور ریٹرن بھی لے کے جاؤں گا. کچھ یہاں پر ہو رہا ہے پاکستان میں فورس کنورژن از ا ویری بگ ایشو اور بلاسفیمی کیسز جو ہیں.
اغه وای چې غونډه کې ګډون په محل به اغه دا هم ثابتوي چې څنګه پاکستان کې د اقلیتی زنانو سره په زور ودونه کیږي او دوی باندې په زور خپل مذهب پرې خودلې شي. او د جوزف فرانسس په وینا اغه به دا معاملې هم روچتوي چې څنګه پاکستان کې تر د های کورټ قاضیان هم د مذهب د سپکاوي کیسونو کې آزادانه فیصله ورکولو نه ډډه کوي. بلخو د پاکستان حکومت په هیواد کې د اقلیتونو د حقوقو د دفاع پخلی کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر پاکستان کے لگا کو پا حق لطورون دا جواب کی دا واکمن گن دا ملی سملے دا بشری حکون کمیٹے غڑ سیف الرحمن دا غطورون ردوی
نو زمائم چی دلتا خود دیر خال آتی و مونگ دیر بہتری طرف تا الحمدللہ روانی ہوگا نا بل دا 22 کروڑ آبادے ملک دے نو یقیناً پا دم رغٹ ملک کے خو دا 50 ملکو برابر خو زمون دا ملک آبادی دا نو یقیناً دلتا ہی کا دوکا واقعا تو نظر انکار نشم کولے و انشاءاللہ مونگ بہتری طرف تا روانی ہو دا اللہ پا فضل سر او خب پا کولاو سینہ سرا پا دے باندے چے کم ادا کانا مونگ ہمیشہ بحث ہم کا پا کمیٹے کے ہم پہ اسمبلی کے ہم پا دے باندے خبری کے جی او دا بہترے دا پارا مخ کے ہمیشہ کارم روان دے ہوتا دے کے کار کئی مونگا خپل لگیا یو کار
لدی اڑوان دے دا بشری حقوقوں پہ اڑا دا ملگرو ملتوں دا کونسل نڑیوال غنڈ تا وینا کے دا پاکستان دا بشری حقوقوں مرکزی وزیر شیرین مزاری دا کمزور طبقو دا حقوقوں دا دفاع پخلے کڑے ہو او خپل وینا کے دریس پلکڑو چ واکمن تحریک انصاف گن پاکستان کے دا معشومان و اقلیتوں او زنانو حقوں خوندی ساتلو لپاره پارلیمان دا جدید قانونوں منظور اولو باندے باور لری